ساعت شپږ بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري چې د داعش ضد نړیوال ائتلاف د دې ډلې پر ضد د افغانستان مبارزه غوښتله. په دې خبری مجله کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. د دې ساعت خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اوریدونکو سره مو سری په مو کړی د ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د هلمند د سنگین ولسوالۍ له مرکزه د افغانستان حکومتي ځواکونه ووتل. د اسلامي دولت په نوم وسوالي جلی داعش په بریتانیا کې د پرونی حمله مسؤلیت واخیست. او د اوکرين ولسمشر پترو پروشینکو وايي په کیف کې د روسیې د پارلمان پر پخواني غړي نننی حمله د روسیې له لوري د دولتي تروریزم یو حرکت. پوره خبرونه واوري. د هلمند سنگین ولسوالۍ له مرکز د افغانستان حکومتي ځواکونه ووتل. د ازادي راډیو خبريال تنن په هلمند کې چارواکو وویل چې امنیتي ځواکونه د 215 میوند قولي وردو د دوهمې لواء مرکز ته چې د سنگین ولسوالۍ شکرشلې سیمه ته نږدې پرته ده لیږدول سوي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ او امنیت قومندانۍ په ګډون یې هغه لوی پوځي کمپ خوشي کړی چې په خوا د ملي وردو څلرم کنډک پکې ځای پر ځای وو.
د یو تاکتیک په اساس باندې چې ملکی کسانو ته تلفات ونه وړي، بازار زیانمن نشي، بل ساحت ځان ته غوره کړی ده. هغه د تنها د ولسوالۍ تعمیر څخه راوتلي دي او په 2 کیلومتره کې فعلا موجود دي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان مخکې ازادي راډیو ته وویل چې سنگین ولسوالۍ سقوط نه دی کړی او دوی د شکرشلې سیمې ته اضافي ځواکونه هم استولې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرم. د افغانستان جمهور رئیس په بریتانیا کې پرونی تروریستي حمله په شدت وغندله. په بریتانیا کې پرون په د هغه هیواد د پارلمان د ودانۍ مخې ته یو حمله کوونکی پر یو پولیس حمله وکړه او هغه پولیس یې ووژله. وروسته یې خپل موټر پر پیاده رو خلکو باندې وروچلاوه چې د چارواکو په وینا څلوېښت تنه پکې زخمیان شو. د افغانستان جمهور رئیس په خبر پاڼه کې ویلي چې دا حمله څرګندوي چې تروریزم د سیمې او نړۍ ګډ دښمن دی. د ماشومانو د ملاتل نړیواله اداره سیف د چلډرن وای د امنیت د خرابوالي لامل سش کال په افغانستان کې 3,200,000 کوچنیان له شونځي پاتې سوي دي. په دې اداره ویاند د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د ماشومانو د ژوند د خراب وضعیت د شکایتو لپاره خپل مرستې زیات کړي. د افغانستان په سړو سیمو کې نن د تعلیمي کال اوله ورځ ده. د حکومت په وینا سش کال به تر 9,500,000 زیات کوچنیان شونځي ته ولاړ سي چې تقریبا درېیمه برخه یې نجونې دي. او د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف غړو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د دولتي ځواکونو د مبارزې ستاینه وکړه او د داعش پر ضد د دوی مبارزې مثبته وبلله. د دې ائتلاف غونډه چې په واشنگټن کې پرون پیل شوه د داعش پر ضد پر نړیوالې مبارزې خبرې کوي. د غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ورغلی دی. د دې غونډې په یو پریکړه لیک کې چې خبر شوی دی ویل سوي چې دوی د افغانستان د حکومت له ملي ستراتیژي چې د داعش پر ضد یې جوړه کړې ده د تطبیق ستاینه کوي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې رپورت لرو. د اسلامي دولت په نوم وسوال دلی یاد عايش په بریتانیا کې د پرونی حمله مسولیت واخیست. د عايش دا کړی چې حمله کوونکې د دې دلی عسكر وو. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل هغه تروریست چې پرونی په لندن کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې درې تنه ووژل په بریتانیا کې زیږیدلی او پولیسو ته معلوم وو. تریزا می نن د بریتانیا ولسی جرګې ته په وینا کې وویل
We know the threat from Islamist terrorism is very real.
دا وای موږ په هیڅ چې هغه خطر چې د اسلامي تروریزم له لوري پیښ دی حقيقي دی. نو سره لدی چې ولس باید خبر او محتاط وي، باید ونويریږي او نويریږي. صدر اعظم تریزا می زیاته کړه چې پولیسو د افراطي فعالیت په تور لدی حمله کوونکې څو کلمه مخکې هم څیړنې کړې وې. د اوکرين ولسمشر پترو پروشینکو وايي په کیف کې د روسیې د پارلمان پر پخوانی غړي دنیس اورونینکو نننی حمله د روسیې له لوري د دولتي تروریزم یو حرکت وو. پروشینکو نن پر فیسبوک او ټویټر ولیکل چې دا قتل د روسیې له لوري تروریستي عمل وو او د روسیې د ځانګړو خدماتو ادارې چاپ یې پریشی دی. د پروشینکو په وینا ورونینکو د سیاسي دلایلو پر اساس له روسیې وتلو ته اړ شوی و او د اوکراین پر ضد د روسیې د تشدد په مهمو شاهدانو کې و. دنیس ورونینکو 45 کلن و، هغه تیر کال له روسیې ووت او اوکراین ته ولاړ او د روسیې پر حکومت یې نیوکې پیل کړې. دنیس ورونینکو نن د اوکراین د پلازمینې کیف په مرکز کې وویشتل او ووژل شو. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف قدرت ته تر رسیدو وروسته قزاقستان ته لومړی سفر وکړ او د هغه هیواد له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره یې نن وکتل. د قزاقستان ولسمشر نن وویل چې په وروستیو 15 میاشتو کې د منځنۍ اسیا د دې دوو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ سوداګري وده کړې ده. نظربایف د ازبکستان له نوي مشرتابه مننه وکړه او وویل چې دوه اړخیز تجارت 10% پرمختګ کړی دی. شوکت میرزیایف په سپتمبر کې د ازبکستان د اوتوکرات ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د هغه هیواد سرپرست په دسمبر کې ولسمشر وټاکل شو. او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د سوریې رقه ښار ته نږدې د جګړې اول خطه عسکر او جنګي وسایل په الوتکو کې ورسول. د امریکا دفاع وزارت پر نوویل دا اول وار دی چې د امریکا پوځ د رقه ښار ته نږدې په التبقه سیمه کې له داعشه د یو ستر بند د نیولو لپاره په عملیاتو کې د سوریې عرب ملیشو ته داسې هوایي ملاتړ ورکړی دی. التبقه بند پر فرات سیند جوړ شوی چې زیاتو سیمو ته برق ورکوي او داسې ویر ده چې که چیرې داعش دا بند ویجاړ کړي په سیمه کې به شدید سیل لونراشی.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د دې خبری مجلې په دوام کې اوري. د داعش ضد نړیوال ائتلاف د دې ډلې پر ضد د افغانستان مبارزه وستایله. د لندن د پرونی حمله مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. د هلمند ځینې خلک د سنگین ولسوالۍ له مرکزه د دولتي ادارې وتل نامناسب بولي.
دغه تضررات نو اول څونی شیدان وردو ملي پولیسيال ته حکومت ورکړی دي. د دې سره موږ موافق نه یو.
د ملي امنیت سلاکار وایي د مسکو غونډه د طالبانو له ګډون پرته د دولتونو ترمنځ جوړیږي او د سړو سیمو نوی تعلیمي کال پیل شو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12.8 او FM 3.5 اوریدای شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ضد ائتلاف په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد افغانستان مبارزه ستایلې ده. د دې ائتلاف غړو پرون په امریکا کې غونډه وکړه. په هغه بیان کې چې د دې غونډې په پای کې خبر شو، په دې برخه کې د نورو هیوادونو د بریاو د یادونې ترڅنګ د دې ډلې پر ضد جدي مبارزې پر اړتیا هم تاکید شوې ده. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش ضد ائتلاف غړو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کوربتو پرون په واشنگتن کې غونډه وکړه. د دې غونډې په ګډ بیان کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت او د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو د مبارزې او د دې مبارزې د ملي ستراتیژۍ د تطبیق ستاینه شوې ده. په دې غونډه کې په ائتلاف کې د شاملو لسګونو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او جګپړو چارواکو ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم ګډون کړی و. که څه هم د داعش د فعالیت اصلي ډګر عراق او سوریه ګڼل کیږي، خو ښکاري چې د دې ډلې وسلوالو په افغانستان کې هم خپل فعالیت پیل کړی. هم دې ډلې نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم خونړۍ حملې کړې دي. د پرونۍ غونډې بیان په نورو هیوادونو او په تیره په عراق او سوریه کې د دې ډلې پر ضد د مبارزې د بریاو یادونه هم کړې ده. بیان همداراز یادونه کوي چې د دې بریاو لپاره په تیره هغو ځواکونو چې په افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا، ترکیه او د افریقا او منځنی ختیځ په ګډون په نورو سیمو کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پراته دي درنه بیا پرې کړې ده. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې ائتلاف د داعش ډلې پر ضد جدي مبارزې ته ژمن دی. د داعش ضد ائتلاف د غړو له غونډې سره په یو وخت کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د داعش له منځه وړل په سږني کال کې د ناټو هدف دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له داعش ډلې سره د اغیزمنې مبارزې لپاره افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړه. صلاح الدین رباني چې په واشنگټن کې د اتلانتیک شورا په تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې افغانستان ته یې د 2000 نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. اوس مهال نږدې 8500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تر اوسه نه دي ویلي چې آیا افغانستان ته به د نیکلسن له وړاندیز سره سم نور ځواکونه واستوي کنه.
و هم اوریدل چې د داعش ضد نړیوال ائتلاف د دې ډلې پر ضد په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه ستایلې ده. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې پرون له دې سره په یو وخت په لندن کې تروریستي حمله وشوه او د دې حملې مسؤلیت نن داعش په غاړه واخیست. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په لندن کې پر خلکو دا حمله وغندله. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې په لندن کې پارلمان ته نږدې دا حمله غمجنونکې بللې ده او د قربانیانو له کورنیو سره غم زی څرګنده کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په لندن کې د برېټانیا د پارلمان ودانۍ ته نږدې یو سړی پر خلکو حمله وکړه چې په نتیجه کې د پولیسو په وینا څلور کسان ووژل شول او داعش د حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
په لندن کې د برېټانیا د پارلمان ودانۍ ته نږدې د چهارشنبه په ورځ د حمله مسؤلیت داعش ډلې اخیستی دی. د ایماک په نوم د دې ډلې د غیر رسمي خبري اژانس پر پاڼه په دې اړه راغلي دي. د نورو راپورونو لمخې دغه حمله کوونکی په برتانیې کې زیږیدلی و. د برتانیې صدر اعظم تریزا می د خپل هیواد ولسی جرګې ته وویل چې دا کس د سخت درځي په خاطر د امنیتي ادارو تر پلټنې لاندې و. د برتانیې پولیس وایي په لندن کې پارلمان ته نږدې د پرونی تروریستي حمله په تړاو یې اووه مشکوک کسان نیولې دي. په لندن کې د تروریزم پر ضد د مبارزې برتانوي لوړپوړي افسر مارک راولي ویلي چې په لندن، برمنګهم او نورو سیمو کې په شپږو ځایو کې چاپې وهلي دي، خو نور تفصیل یې ورنه کړ ځکه د ده په وینا پلټنې اوس هم روانې دي. د لندن والي صادق خان د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل:
The reality is for a number of years now the security threat has been severe.
د وایي حقیقت دا دی چې له یو څو کلونو راهیسې امنیتي تهدیدونه زیات شوي دي چې په دې معنی ده چې د حمله احتمال زیات دی. داسې ډیر موارد شته چې زموږ د پولیسو په زړورتوب او زموږ د امنیتي ادارو په زیار سره د داسې حمله مخه نیول شوې ده، خو د شار په توګه موږ له تروریستانو نه بیریږو. مخکې مو څرګنده کړې چې دغه تروریستانو ته څه ډول ماتې ورکړو او دا کار به په راتلونکي کې هم کوو. د لندن د تروریزم پر ضد مبارزې ادارې افسر مارک راولي وویل چې په دې حمله کې او کسان ټپیان شوي دي چې روغتیايي وضعیت یې ډیر خراب دی. پولیسو د حمله کوونکي نوم نه دی افشا کړی. حمله کوونکي د ځای وخت 2:30 بجې یو موټر په تیز سرعت سره د وستمنستر پله د پلیو کسانو پر لار وروست او خلک یې ووهل. وروسته دغه موټر له یوې کټارې سره ټکر شو. پولیسو وویل چې حمله کوونکي وروسته له موټر راووت او د پارلمان د امنیت په پوسټه کې پر یو پولیس په چاړه حمله وکړه. پولیسو دی په ډزو وشت او کله چې روغتون ته روان کړی و دی مړ شو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو. په هغو مراسمو کې چې نن په همدې اړه په کابل کې جوړ شوی و، د ولسمشر دوهم مرستیال له خلکو وغوښتل چې د خپلو ماشومانو زده کړو ته پاملرنه ډېره کړي. یوسف خان ځدران په دې موضوع راپور راستولی.
حکومتي مشران د مکتب زنګ وهي او ورسره جوخ د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. په پلازمینه کابل کې دا ورځ هر کال په ځانګړو مراسمو پیلېږي او سګ هم حکومتي چارواکو د مکتب زنګ په ګړنګولو سره د 1400 لمریز تعلیمي کال پرانیست. د جمهوریت ریاست دویم رسیال سرور دانش د پنځمبي پورس په همدې اړه جوړ شوی غونډې ته وویل دا وخت 9.2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، خو حکومت د دې کچې د لوړېدو او په هیواد کې د بېسوادۍ کچې د راټیټېدو تکل لري. ښاغلی دانش ناپوهي او بېسوادي د افغانستان د خلکو پټ دښمن وباله او له خلکو یې وغوښتل چې ښوونځیو ته د ماشومانو په لیږلو سره افغانستان له دې حالته وباسي.
بزرگترین اولویت و بزرگترین مسؤلیت ما
دی وی زمونږ تر ټولو غټ لومړیتوب او مسؤلیت دا دی چې د بېسوادۍ او جهل په څیر د پټ خو تبا کوونکي دښمن سره جدي او نه درېدونکي مبارزه ولرو. دا هغه امر دی چې له نیکمرغه افغانان یې له بل هر وخت ډېر دا وخت په اهمیت پوه شوي دي او د له منځه وړلو لپاره یې هڅه کوي. ښاغلی دانش ویل په تېرو کلونو کې د پوهنې په برخه کې ګڼو ستونزو د هیواد پوهنې سیستم له ستونزو سره مخ کړی و، خو د ده په خبره د ملي وحدت حکومت به یې په روان کال کې د اصلاح لپاره جدي اقدامات وکړي. نوموړی وویل په لرې پرتو سیمو کې د بندو ښوونځیو د خلاصولو لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفوي عملیات وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې څه باندې 1000 ښوونځي تړلي او څه کم 4 میلیونه ماشومان له زده کړو محروم دي. خو افغان چارواکي وایي تر 2030 میلادي کال پورې به د ملګرو ملتونو د پایداره پراختیا پروګرام په عملي کولو سره چې د جنسیتي برابرۍ له اصل سره ټولو وګړو ته یو شان زده کړې برابروي د پوهنې په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شي. د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره د پوهنې وزیر اسدالله حنیب بلخي وایي چې سږ کال به 1 میلیون نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې جذب او بې سرپناه ښوونځیو ته به ودانۍ جوړې کړي. نوموړي وویل د ټولو هڅو سره سره د پوهنې نظام لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دی وایي د لاسته راوړنو او پرمختګ تر څنګ د پوهنې نظام له تر اوسه له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی چې مهمې ستونزې یې زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی، 80% تعلیمي مرکزونو ته د ودانیو او ښځینه زده کوونکو ته د ښوونکو نشتون او دغه شان د نامنیو له کبله د ښوونځیو تړل او داسې نورې ستونزې. ښاغلی بلخي وویل چې ښه مدیریت د راستنېدونکو کډوالو د ماشومانو لپاره د زده کړو برابرول، د 10000 ښوونکو جذب او د 414 نوي ښوونځیو جوړول سږ کال د دوی په پلان کې شامل دي چې عملي به یې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دا خبره چې ګوندي د دغه هیواد ګڼ شمېر ولسوالۍ له دوی سره دي راتله. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري ځکه دا ډول تبلیغات کوي. وسلوالو طالبانو په خپل یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان له 40 په زیاتو ولسوالیو د دوی کنټرول دی. اکرام الله اکرام د دې موضوع نور حال درکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادارت کړ چې لمخې ګوندې د دغه هیواد له سلويختو څخه زیاتې ولسوالۍ د دغه ډلې په واک کې دي. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین د دولتي امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړي او د خلکو د ویرولو لپاره له تشو تبلیغاتو کار اخلي. نوموړی د طالبانو دا شان اداګانې د تبلیغاتي جګړې یو برخه بولي وایي چې دوی غواړي په دې توګه د جګړې په ډګر کې ځانونه بریالي وخایي.
په ټول افغانستان کې مکمل 8 ولسوالۍ مرکزونه د دوه مخالفینو په لاس کې دي چې هغه ولسوالۍ کله چې بهرني ځواکونه دلته و هغه وخت کې د دوی په لاس کې وي. نور په ټول افغانستان کې دولتي حاکمیت ته ټول ولایتونه فعال دي، ولسوالۍ فعال دي، لوی لارې خلاصې دي د ترافیکو په مخ باندې. کله چې دوی داسې دعوه کوي چې دومره ولسوالۍ او ولایتونه ټول افغانستان د دوی په لاس دي، بیا د راشي دلته حکومت هم دوی جوړ کینو.
وسلوالو طالبانو د یوې تازه اعلامې په خپرولو سره د افغانستان په 40 ولسوالیو د بشپړ واک درلودلو ادعا کړې ده. د دې ترڅنګ په دریو هغه ولسوالیو هم د تسلط خبره کړې چې د دې ډلې لخوا په هلمند او غور ولایتونو کې تازه جوړې شوې دي. افغانستان په ټولو 40 ولایتونو کې 340 ولسوالۍ لري چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 8 ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیونې لپاره هلې ځلې روانې دي. دا په داسې حال کې د چنګ دیش پګ میاشتې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یا سیګار په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د دغه هیواد په سلو کې په 15 برخه واک لري، خو افغان حکومت رد کړی و. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر جنرال جان نیکولسن ویلي و چې طالبان د نفوسو لپاره د افغانستان په 10% خاوره حاکم دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د افغانستان یو شمېر سیمې نام نه ګڼي، خو وایي په دې اړه دولت او مخالفین دواړه تبلیغات کوي. د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابل د ښار نه بیرون ته نور ولایت کې اکثریت ولسوالۍ ته څوک تلی نه شي. په دې اساس هغه درسته اشاعات په واقعیت سره معلومه نه ده، ګرچې خارجیان هم وایي چې 45 فیصده خاوره د طالبانو تر ادارې لاندې ده، دوی اداره کوي. نو دواړه طرفه دا کوي د یو بل په خاطر باندې چې مورال د یو بل ضعیف کړي، نو اصل واقعیت معلوم نه ده شي.
ښاغلی وردک په دې باور دی چې خلک باید له افغان امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي او خپل راتلونکی خوندي کړي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان ورته ادعاوي کوي، خو دفاع وزارت تل دا ادعاوي رد کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند والی وایند سنگین ولسوالۍ له مرکز د افغان ځواکونو شاتګ تایید کړ. دا چې له سنگین ولسوالۍ څخه د افغان ځواکونو شاتګ به څه عواقب ولري لا معلومه نه ده، خو کله چې تیر کال افغان ځواکونه له موسا کلا او نوزاد ولسوالیو ووتل، وسلوال طالبان وتوانېدل د دواړو ولسوالیو د زرګونو ځوانانو په مټ د جګړې لمن د لشرګاه تر پولو پورې ورسوي او په مرکزي ولسوالیو کې ګڼې سیمې تر ولکې لاندې راولي. الیاس دایی د سنگین په اړه له خلکو او دولتي مسؤلانو سره خبرې کړې دي او په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د څورلسو کلونو اوږدې جګړې وروسته حکومت د سنگین ولسوالۍ مرکز خوشی کړ او سرتیری د 215 میوان کلو اردو اړوند د دوهمې لیوا مرکز ته چې د سنگین ولسوالۍ شکر شلې ته نږدې موقعیت لري په شا کړل. که څه هم د ملي دفاع وزارت د سنگین په مرکز کې د یو عادي بیس یا قرارګاه د خوشی کولو خبر ورکړی دی، خو د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ په شمول هغه لوی کم خوشی کړی دی چې په تیرو کلونو کې د ملي اردو څلورم کنډکټر استفاده کول. د ازادي راډیو ټول د ولسوالۍ د مرکز څخه د پښتګ اصلي لامل د ملکی کسانو مال او ځان ته د راتلونکو جنونو مخنیوي وو.
دې یو تاکتیک په اساس باندې چې په دې اساس باندې چې ملکی کسانو ته تلفات ونه وړي، د جنگ په جریان کې بازار زیانمن نشي، نو په دې اساس باندې بل ساحه ځان ته غوره کړې ده. هغه د تنها د ولسوالۍ تعمیر څخه راوتلي دي او په 2 کیلومتره کې فعلاً موجود دي.
خو د ملي اردو د 215 میوان کل اردو یوې سرچینې د نومنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د وسلوالو فشارونه ډېر وه، د افغان ځواکونو تلفات د ورځې نه بلې ته ډېرېدل او په سنگین کې موجودو سرتیرو ته اکمالات ګران شوي وه، ځکه اړ شول چې د ولسوالۍ مرکز پرېږدي او 2 کیلومتره عقب نشیني وکړي. د سنگین ولسوالۍ د مرکز څخه د افغان ځواکونو وتل به څه عواقب ولري؟ د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وای پر لشکرګاه او نورسیم به د وسلوالو فشارونه ډیر سي،
پایلې به خورا ډیرې بدې وي او د سنگین ولسوالۍ د ستراتیژیکوالي له نظر څخه په دې شک نسته چې په هغه سیمه کې خورا ځانته اهمیت لري او د مواد مخدرو الته د بشري نیرو د منسجم کېدلو دلته د دشمن د فار یو ښه فرصت په توګه باندې همدغه شی استفاده کېدلی سي.
ویل کېږي د هېواد په سطح افغان ځواکونو ته ډیر تلفات په هلمند بیا په سنگین ولسوالۍ کې اوښتې دي. خلق وای د ډیری اوږدې جګړې او درنو تلفات ورسره د ولسوالیو تر پرشدلو شو چې کلونه وړاندې سیمه تخلیه کړې وای. د سنگین د ټولنې شورا رئیس حاجی میرا جان وای د دواړو غاړو ترمنځ اوږدو جګړو کې ګڼ شمېر ملکیان وژل سوي او په زرګونو نورې بې ځای سوي دي. د په دې وخت کې چې د سنگین بازار او عوامت ایسات د جګړو لامل رنګ سول، د سیمې پرشدلو پړه د حکومت پریکړه ناسمه وبلله.
خود دغه ته ضرورت نه و، اول څونی شیدان وردو ملي پولیس یالته حکومت ور کړی دی، مخکې پر هغه شیدان باندې ونه قتل نه دغه ولس و کړونو ته وکتل او بیا يم خپل چپلی را واخستې در شاتګه وکي، د دې سره موږ موافق نه یو.
سنگین د هلمند په شمال کې د مساکلا کجکی ګریشک او نوزاد ولسوالۍ په منځ کې موقعیت لري. سنگین د شمالي افغانستان څخه جنوب ته د وصل ډیره مهمه نقطه ده چې د کتونکو په خبره کدا سپاتسي وسلوال کولای سي د یواد شمال ته په اسانۍ خپل فعالیتونه وغځوي.
د افغانستان حکومت وایي چې د مسکو په راتلونکي غونډه کې به طالبانو ته بلنه ورنکړی شي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه د دولتونو په سطحه ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی و چې پاکستانی چارواکي هڅه کوي څو طالبان د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. اجمل تورمن د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي رادیو ته وویل چې روسیا او افغانستان په دغه ناسته کې د یو شمېر نورو هیوادونو په حضور کې د افغانستان د سولې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر موضوع بحث کوي.
په هغه ناسته کې چې په اپریل میاشت کې په مسکو کې جوړیږي او پکې دولسو هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې، طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. دا مهمه ناسته د دولتونو ترمنځ ده او دولتونه د یادو شرایطو او د سولې په اړه د روسیې او افغانستان د ګډ دریس په اړه بحث کوي.
دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو شمېر طالبانو له قوله راپور ورکړی چې پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره وهڅوي. د یادې سرچینې په وینا اسلام آباد له دې امله تر نړیوال فشار لاندې دی چې هغه طالبان کوم چې په نوموړي هېواد کې مرکزونه لري سولې ته اړ پاسي. اسوسییټډ پریس دغه شان د دوو طالب چارواکو په حواله چې نه دي غوښتي نمونه واخیستل شي ویلي که د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي خپلې غوښتنې به مطرح کړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شان راپورونه ناسم وګڼل او رد یې کړل. افغان چارواکو ویلي چې په مسکو کې ناسته د افغانستان د سولې په اړه او دغه شان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د راتلونکي میلادي میاشتې په نیمایي کې جوړیږي.
د افغانستان ولسی جرګه د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د هغه غوښتنې په اړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتېدو په اړه کړې وای، د یادو ځواکونو د زیاتېدو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړتیا ګټوره ده. د جرګې لومړی برسل همایون همایون نن ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو موجودیت په افغانستان کې مهم دی، خو په تېرو څو کلونو کې زرګونه بهرني ځواکونه ونه توانېدل چې په افغانستان کې جنگ ختم کړي.
د افغانستان ولسی جرګه په افغانستان کې د دغه هیواد لخوا د امریکایي ځواکونو د ډیریدو له غوښتنې وروسته وایي چې د توریزم سره د مبارزې لپاره غوره لار د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او ملاتړ دی. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو تجربې ښیي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل د دغه هیواد روانه جګړه نه شي کابو کولای.
خارجیو قوتونو نه چې په افغانستان کې شمیر زیات سي خبردار چې د افغانستان اردو ملي، پولیس ملي او امنیت ملي تقویه سي تر څو د خپل راځي سره خبره زیات لري او وتوانېږي چې هغه جنگ، هغه اعلان شوی جنگ چې څو استقامتونه لري د هغې سره ښه پېژندګلوي لري او دغه جنگ مهار کړي.
خغله همایون وای له مخالفینو سره سولې هم ځکه نتیجه نه ورکړي چې واګې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ کوونکو په لاس کې دي. د پداسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د اتلانتیک شورا په کانفرنس کې د امریکای متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو او د داعش سره د مقابله لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ډیر کړي. جنرال نیکلسن هم تیر میاشت د امریکا کانګرس ته ویلیو چې د افغانستان د روانو په ټپ ولاړو حالاتو د ماتولو لپاره 3000 اضافي سرتیرو ته اړتیا ده. اوس مهال 8400 امریکایي سرتیری په افغانستان کې ځای پر ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان په بیلابیلو برخو کې د امریکا مرستو ته اړتیا لري. دغه په خبره د نظامی وسایلو د کمښت پوره کول، د هوایي او ځمکني ځواکونو د وړتیا لوړول، د پوځیانو روزنه او د استخباراتي برخې څخه د امریکا ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. تر دې دمه واشنگټن افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه لاس نه دی ویلي. په ورته وخت کې د نظامی چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پوځیانو په ډیرولو سره حالات بدلون نشي موندلی.
ازادي خبری مجله اوري.
د لوکزامبورګ وی محکمې د چهارشنبې په ورځ د ایران هغه غوښتنه رد کړه چې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت خپل کنګل شوی پانګه بیرته ترلاسه کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې په دې واړه هیواد کې قاضي پریکړه وکړه چې د ایران د شتمنۍ به د وس لپاره هم داسې کنګل شوی پاتې شي څو د قضیې پر جزئیاتو یو بل قضاوت ترسره شي. په 2012 میلادي کال کې د نیویارک یو قاضي پریکړه کړې وه چې ایران باید د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو د قربانیانو کورنیو او د زیانمنو شوو ملکیتونو څښتنانو ته 1 میلیارد ډالر خساره ورکړي. محکمه استدلال کړی و چې ایران له خپلې خاورې څخه د القاعده شبکې د غړو تیرېدو ته په اجازې ورکولو له دې ډلې سره همکاري کړې. ایران دا تورونه نه دي منلي او د تاوان ورکول یې رد کړي. د دې هیواد حقوقي وکیلان هڅه کوي چې هغه 1.5 میلیونه کنګل شوي پیسې خلاصې کړي چې د لوکزامبورګ په یوې مالي کمپنۍ کې له همدې کبله کنګل شوي دي. پر دې سربیره د امریکا په متحده ایالاتو او اروپا کې د ایران میلیارډونه ډالر شتمني د هغه بندیزونو په ترڅ کې کنګل شوې و چې پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له کبله لګیدلی و. دې بندیزونو ایران اړ کړ چې بالاخره له نړیوالې ټولنې سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د جولای په میاشت کې یو توافق لاسلیک کړي، خو د دې توافق سربیره هم د ایران یو اندازه شتمنۍ لا هم کنګل شوې پاتې دي. د ایران د دې شتمنیو د کنګل پاتې کېدو سبب له دې هیواد څخه د یو لړ بریدونو په تړاو د جبران او تاوان د غوښتنې روانې قضیې دي. په دې قضیو کې نه یوازې امریکا له ایران څخه د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په تړاو تاوان غواړي، بلکې په لبنان کې د امریکا د سمندري سرتیرو په بارکونو کې د هغه چاودنو په تړاو هم ترې تاوان غواړي چې په 1993 میلادي کال کې 241 امریکایي سرتیري ووژل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ماجد تخت روانچی د محکمې تر دې پریکړې مخکې ویلي وو په لوکسمبورګ کې کنګل شوې پیسې د اتمي خبرو اترو څخه د مخکې مودې سره تړاو لري، او د ایران د مرکزی بانک حقوقي استازي هڅه کوي چې دا پیسې ترلاسه کړي. د امریکا سترې محکمې تیر کال پریکړه وکړه چې په نیویارک کې د سیټي بانک په یو اکاونټ کې د ایران کنګل شوي 2100 میلیونه ډالر دي د 1993 میلادي کال د چاودنې د قربانیانو کورنیو ته ورکړل شي.
له دې سره زموږ د خبري مجله پای ته ورسېده، او اوس بله خبري مجله فرشته نگاه وړاندې کوي.
تشکر اسمت ساروان، خسته نباشید. سلام به شما که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. ائتلاف ضد داعش مبارزه افغانستان علیه این گروه را تمجید کرده است، گروهی که مسئولیت حمله روز گذشته شهر لندن را و عهده گرفت. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از آن احمد جعفر احمدی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
فرقه عملیات های خاص در افغانستان به کل اردو مبدل می شود. وزارت دفاع افغانستان سکوت ولسوالی سنگین ولایت هلمند را رد کرد و گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله دیروز در بریتانیا را به عهده گرفت. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان میگوید فرقه عملیات‌های خاص به زودی به کل اردو مبدل خواهد شد. اشرف غنی این سخن را امروز هنگام دیدار از قماندانی فرقه عملیات‌های خاص ابراز کرد. او در این مورد گفت:
فرقه خاص افغانستان به کل اردو بدل میشه و تعدادتان دو چند میشه.
جزئیات بیشتر در برنامه‌های فردا صبح رادیو آزادی. وزارت دفاع افغانستان خبر سقوط ولسوالی سنگین ولایت هلمند به دست طالبان را رد کرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک جستام ما که در زون فری به نام ثابت قدم جابجا بود، او به یک گارنیزون اصلی خود که برای همین جستام ساخته شده در ساحه شکرشیلا، اونا نقل مکان کردن، یعنی از گارنیزون فری به گارنیزون اصلی رفته، دیگه کدام نه اونجا ولسوالی سقوط کردن.
پیش از این بشیر احمد شاکر مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هلمند در صحبت با رادیو آزادی از سقوط این ولسوالی خبر داده بود. شورشیان طالبان صبح امروز 9 پلیس محلی را در ولایت کندز کشتند. محفوظ اکبری سخنگوی قماندانی پلیس زون 808 سپینزر در شمال شرق افغانستان به خبرنگاران گفت که طالبان بر پوسته این ماموران پلیس در مسیر شهرهای کندز علی آباد حمله کردند. 3,700,000 کودک امسال در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. مؤسسه حمایت از کودکان یا Save the Children این رقم را در حال افزایش می داند. مریم عطایی سخنگوی این مؤسسه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نتیجه ناامنی ها از میان هر 3 کودک یکی آنان از رفتن به مکتب باز ماندند. رادیو آزادی. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیروز در بریتانیا را به عهده گرفت و گفته است مهاجم یکی از سربازانش بود. صدر اعظم بریتانیا میگوید مهاجم که 3 تن را در نزدیکی پارلمان در لندن کشت در بریتانیا به دنیا آمده بود. تریزا می امروز گفت این فرد پیش از آن که دموکراسی ما را خاموش سازد از سوی پلیس شناسایی شده بود. او به مجلس عوام بریتانیا گفت مهاجم فرد حاشیه‌ای بود و چند سال پیش در ارتباط به خشونت افراطی تحت تحقیق قرار گرفته بود. خانم در بخشی از سخنانش افزود: ما می دانیم که تهدید تروریسم اسلامی بسیار واقعی است. ما با وجود آن که مردم باید کاملا مراقب باشند نباید و نخواهد از این تهدید بترسند و بترسیم. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. ائتلاف ضد داعش به رهبری امریکا برای نخستین بار سربازان را از طریق هوا به خط مقدم جنگ در نزدیکی شهرک استراتژیک طبقه در سوریه رسانده است. وزارت دفاع امریکا این خبر را دیروز پخش کرد. طبقه در بیرون از مرکز شهر رقه موقعیت دارد. اردوی امریکا جنگجویان ملیشای عرب سوریه را به نزدیکی طبقه رسانده و از آنان با توپخانه حمایت کرده است. این اقدام در تلاش برای بازپسگیری یک بند بزرگ صورت گرفته است. و شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان امروز با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان مذاکرات را انجام داد. این مذاکرات در جریان دیدار میرزیایوف از قزاقستان صورت گرفت. نظربایف امروز در ملاقات با همتای ازبکستانیش گفت میزان تجارت میان 2 بزرگترین اقتصاد آسیای میانه در 5 ماه گذشته 30% افزایش یافته است. نظربایف گفت اواخر امروز 75 قرارداد به ارزش تقریبا 1 میلیارد دلار در مجمع تجارت ازبکستان قزاقستان امضا خواهد شد. از همراهیتان تشکر.
شش و 6:36 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. ائتلاف ضد داعش مبارزه افغانستان علیه این گروه را تمجید کرده است. گروه داعش مسئولیت حمله روز گذشته شهر لندن را به عهده گرفت. آیا ولسوالی سنگین هلمند به دست طالبان مسلح سقوط کرده؟ وزارت دفاع افغانستان در پاسخ می گوید
یک دوستان ما گرمزونی فریق و گرمزونی اکسی رفته نی اونجا ولسوالی سقوط کرده نی کدام تحرکات اجرا شده.
حکومت افغانستان میگوید از طالبان مسلح در نشست آینده مسکو دعوت نمی شود.
نشست آینده که در ماه اپریل صورت میگیره به اتفاق روسیه و به هیچ نوع دعوت طالبان صورت نمی گیره.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی در مورد فیصله محکمه لوکزامبورگ در پیوند به دارایی منجمد شده ایران برایتان میگوییم. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. نشست کشورهای ائتلاف ضد داعش در امریکا برگزار شد. در اعلامیه مشترکی که در این اجلاس نشر شد از مبارزه افغانستان در برابر گروه دولت اسلامی و داعش تمجید شده است. در اعلامیه به دستاوردها علیه داعش در جهان نیز اشاره شده و بر مبارزه جدی با این گروه تاکید شده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
نشست کشورهای ائتلاف ضد داعش به روز چهارشنبه به میزبانی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن برگزار شد. در بخشی از اعلامیه مشترک ائتلاف بین‌المللی ضد داعش از تلاش‌های دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در راستای مبارزه با داعش و تطبیق استراتژی ملی پیکار با این گروه ستایش شده است. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نیز در این اجلاس دو روزه در کنار ده‌ها وزیر خارجه و مقام‌های ارشد کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش اشتراک کرد. هرچند ساحه اصلی فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش عراق و سوریه خوانده می‌شود، اما این گروه فعالیت‌هایش را در افغانستان نیز آغاز کرده است. داعش در تازه‌ترین مورد ادعا کرد که حمله مرگبار 8 مارچ بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل کار این گروه بوده است. داعش در برخی از کشورهای اروپایی هم دست به حملات زده است. در اعلامیه مشترک کشورهای ائتلاف جهانی ضد داعش به دستاوردها علیه این گروه در کشورهای مختلف به خصوص عراق و سوریه اشاره شده است. در اعلامیه از تلاش‌های عراق و همچنان ائتلاف بین‌المللی و اپوزیسیون سوریه در راستای مبارزه با تندروان مسلح داعش ستایش شده است. در اعلامیه گفته شده که دستاوردها در برابر داعش بدون قیمت نبوده و به قربانی‌های شرکای ضد داعش به خصوص آنهایی که در عراق و سوریه همچنان در لیبیا، افغانستان، ترکیه و مناطق دیگر مانند افریقا و شرق میانه در خط اول این تلاش‌ها قرار دارند ارج گذاشته می‌شود. در اعلامیه مشترک کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی ضد داعش نیز آمده است که این ائتلاف به مبارزه جدی با داعش متحد است. همزمان با برگزاری اجلاس کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش در واشنگتن، بیل سلوان، یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در مصاحبه با تلویزیون آشنا گفت هدف آنها در سال جاری محو داعش در این کشور است. وزیر خارجه افغانستان در جریان مسافرت به آمریکا خواهان اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان برای مبارزه با طالبان و داعش شد.
نشست کشورهای ائتلاف ضد داعش در واشنگتن برگزار شد و در این نشست از مبارزه افغانستان در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش تمجید شد. داعش گروهی که مسئولیت حمله روز گذشته شهر لندن را به عهده گرفت، حکومت افغانستان این رویداد را شدیداً محکوم کرده. آرش مایونو جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور حمله اخیر بالای مردم در شهر لندن را نکوهش کردند. وزارت خارجه افغانستان نیز در یک اعلامیه حمله در نزدیک پارلمان بریتانیا را یک رویداد متاثر کننده خوانده با خانواده های قربانیان آن ابراز همدردی کرده است. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان می افزاید برای ایجاد یک جهان مصون و باثبات و پایان بخشیدن به تهدیدهای تروریستی و جنایتکاران لازم است تمویل کنندگان و سازمان دهندگان این گروه ها هدف قرار داده شوند. حمله تروریستی اخیر در لندن را تعدادی از رهبران کشورهای دیگر نیز نکوهش کردند. بر اساس تازه ترین گزارش ها در نتیجه این رویداد 4 تن کشته شدند که در آن یک افسر پلیس، حمله کننده و 2 فرد ملکی شاملند. همچنان تعداد افرادی که در نتیجه این حمله زخمی شدند حدود 40 تن خوانده شده است. پلیس لندن میگوید 7 تن به ارتباط حمله اخیر دستگیر شدند. مارک راولی، یک افسر ارشد اداره مبارزه با تروریسم لندن، میگوید در لندن، برمنگهم و 6 منطقه دیگر عملیات صورت گرفته و تحقیقات ادامه دارد. صادق خان، شاروال شهر لندن، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: حقیقت این است که در سالیان اخیر تهدیدهای امنیتی افزایش یافته، به این معنی که احتمال حملات زیاد است. موارد زیاد هم وجود دارد که در اثر شجاعت پلیس و تلاش‌های ادارات امنیتی از آن جلوگیری شده است. ما به حیث شهر از تروریستان هراس نداریم. قبلا نیز گفته‌ایم که آنها را شکست خواهیم داد و این کار را در آینده نیز می‌کنیم. مارک راولی افسر ارشد اداره مبارزه با تروریسم لندن گفته است از جمله افرادی که در این حمله زخمی شدند وضعیت صحی 7 تن آنها وخیم خوانده شده است. تریزا می صدر اعظم بریتانیا این حمله را دردناک و یک حادثه ناگوار خوانده است. پلیس میگوید این حمله را یک تن انجام داده اما نشان میدهد کسان دیگر هم در آن دست داشتند. پلیس از افشای نام حمله کننده خودداری کرده است. حمله کننده روز چهارشنبه حوالی ساعت 2:30 به وقت محلی موترش را به سرعت زیاد با مردم در پل وست منستر تصادم داد. وی بعد از تصادم با یک کتاره از موتر پایین شد و بالای پلیس در پسته پارلمان بریتانیا با چاقو حمله کرد. حمله کننده در نتیجه تیراندازی پلیس زخمی گردید و در راه شفاخانه هلاک شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در حالی که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که مقامات پاکستانی تلاش دارند تا طالبان را به اشتراک در نشست مسکو تشویق کنند، حکومت افغانستان میگوید در نشست مسکو از طالبان مسلح دعوت صورت نمیگیرد. نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد این که طالبان از سوی پاکستان تشویق به اشتراک در نشست مسکو می‌شوند، مقامات افغان می‌گویند که این نشست در سطح دولت‌هاست و طالبان در آن دعوت نمی‌شوند. محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت که روسیه و افغانستان در این نشست در حضور داشت برخی کشورهای دیگر موضوع صلح و مبارزه با تروریسم را مورد بحث قرار می‌دهند.
در مورد مجلس آیندی که در ماه اپریل صورت میگیره به ابتکار روسیه و به او 12 کشور دعوت شده، هیچ نوع دعوت طالبان صورت نمیگیره، بلکه این مجالس یا این مجلس مهم بین دولت هاست و دولت ها روی درست این شرایط که موقف مشترک روسیه و افغانستان روی موضوع صلح و بحث میپردازند.
این در حال است که اسوسییتد پرس به تازگی از قول شماری از طالبان گزارش داده است که مقامات پاکستانی در نشست تلاش کردند تا طالبان را برای اشتراک در نشست مسکو تشویق کنند. به نقل از این منبع، اسلام آباد زیر فشار جهانی قرار دارد تا طالبان را که در آن کشور مراکز دارند به صلح وادار کند. اسوسییتد پرس همچنان به نقل از دو مقام طالب که نخواستند نامشان افشا گردد گفته است که اگر در نشست مسکو اشتراک کنند خواستهای خود را مطرح خواهند کرد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی همچو گزارش ها را نادرست خواند و آن را رد کرد. مقامات افغان گفتند که نشست مسکو در مورد صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم در نیمه ماه آینده میلادی برگزار می گردد. در این نشست به شمول افغانستان، روسیه، چین، پاکستان و کشورهای آسیای میانه 12 کشور اشتراک می کنند. مقامات روسی گفتند که از امریکا نیز خواسته شده تا در این نشست شرکت کند، اما تا هنوز مشخص نشده که آیا مقامات امریکایی در آن اشتراک خواهند کرد یا نه.
نشست مسکو در ماه اپریل سال جاری با اشتراک 12 کشور برگزار می شود که در آن روی وضعیت افغانستان صحبت خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
مقام های ولایت هلمند عقب نشینی نیروهای امنیتی افغان را از ولسوالی سنگین تایید کردند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند گزارش را در این مورد فرستاده که فشرده آن را از مقیم نایب مشنوید.
حکومت پس از سالها جنگ بالاخره مرکز ولسوالی سنگین را ترک کرد. سربازان و کارمندان ولسوالی ها خود را به مرکز لوای دوم قول اردوی 215 میوند در منطقه شکرشیری در نزدیکی ولسوالی رسانده جا به جا شدند. هرچند وزارت دفاع افغانستان از عقب نشینی نیروها از یک پایگاه عادی خبر داده است، اما سخنگوی والی هلمند میگوید آنها به شمول ساختمان ولسوالی و قماندانی امنیه کمپ را ترک کردند که در سالهای گذشته از سوی کندک چهارم اردوی ملی استفاده میشد. عمر زاک به رادیو آزادی گفت هدف اصلی عقب نشینی نیروهای امنیتی جلوگیری از صدمه به جان و مال ملکی ها است.
بر اساس یک تکتیک به خاطر این که به غیر نظامیان آسیب نرسد، نیروهای امنیتی مراکز دولتی را ترک و در ساحه دیگر جابجا شدند. آنها در حال حاضر ساختمان ولسوالی را ترک کرده و در 2 کیلومتری ولسوالی حضور دارند.
اما یک منبعی از قول اردوی 215 میوان در صورت افشا نکردن نامش به رادیو آزادی گفت در این اواخر فشارهای امنیتی بالای نیروها زیاد بود. تلفات قوای افغان روزافزون بوده و اکمالات به قوای مستقر در سنگین خیلی مشکل تمام می شد. این منبع افزود روی این دلایل نیروهای امنیتی مجبور شدند تا منطقه را ترک گویند. اما سوال در اینجاست که عقب نشینی نیروها چی عواقب به دنبال خواهد داشت؟ بشیر احمد شاکر مسئول امنیتی شورای ولایتی هلمند میگوید پس از این امکان دارد که فشارها بر شهر لشکرگاه و اطراف آن افزایش یابد.
پایلی به خورا جیری بدی او د سنگین ولسوالی د استراتیجیک والی
عواقب آن خیلی بد خواهد بود. با در نظر داشته موقعیت استراتیجیک سنگین شک وجود ندارد که این منطقه اهمیت خیلی زیاد دارد. استفاده از موقعیت سنگین چه در قاچاق مواد مخدر و چه در انسجام نیروها یک فرصت خوب برای دشمن به حساب می آید.
گفته می شود به سطح کشور تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان در هلمند و به خصوص در ولسوالی سنگین وارد شده است.
گزارش بود از عقب نشینی نیروهای افغان از ولسوالی سنگین ولایت هلمند. در این حال وزارت دفاع افغانستان گزارش های مبنی بر سقوط این ولسوالی را رد می کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در این مورد بر رادیو آزادی گفت
در ولسوالی سنگین ولایت هلمند لوای دوی قلی اردوی 215 میوان جابجا است. گارنیزون شامونجا است، یعنی محل اصلی در ولسوالی سنگین هستند. یک جستام ما که در زون فری به نام ثابت قدم جابجا بود، او به یک گارنیزون اصلی خود که بریامی جستام ساخته شده در ساحه شکرشیلا، اونا نقل مکان کردن، یعنی از گارنیزون فری به گارنیزون اصلی رفته. دیگه کدام نی اونجا ولسوالی سقوط کرده، نی کدام تحرکات اجرا شده. این بنیاد است که میگن که ولسوالی سقوط کرده.
به گفته دولت وزیری، لوای دوم قول اردوی 215 اتل در ولسوالی سنگین فعال است و هیچ گونه تهدید امنیتی متوجه این ولسوالی نمی باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هندوستان در زمینه کمک به افغانستان در خصوص ترمیم تیاره های قوای و این کشور غور می کند. دهلی نو می گوید پلان دارد تا پرداخت مصارف ترمیم تیاره های قوای و افغانستان را به عهده گیرد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
هند در تلاش برای گسترش همکاری‌های نظامی با افغانستان روی پرداخت مصارف ترمیم تیاره‌های غیرفعال قوای هوایی افغانستان غور می‌کند. هند تخمین می‌کند که ترمیم 11 هلیکوپتر می-35 ساخت روسیه و 7 تیاره ترانسپورتی قوای هوایی افغانستان و خریداری پرسجاد به آنها حدود 5 میلیون دلار هزینه خواهد برداشت. منپریت وهرا سفیر هند در کابل به خبرگزاری رویترز گفته است که این تخمین پس از آن صورت گرفت که یک تیم متخصصین هندی سال گذشته برای ارزیابی نیازمندی های قوای هوایی افغانستان به این کشور فرستاده شد. بسیاری از نیروهای بین المللی در سال 2014 افغانستان را ترک کردند. افغانستان پس از آن با تکرار از هند خواهان افزایش کمک نظامی به این کشور شد. قدرت‌های منطقوی دیگر به شمول روسیه و چین در تلاش افزایش نفوذشان در افغانستانند. آمادگی هند برای ازدیاد کمک نظامی به افغانستان نشان می‌دهد که هند نیز مایل است تا نفوذ خود را در افغانستان بیشتر سازد. سفیر هند در کابل در یک مصاحبه گفت هند با در نظر داشته مشکلاتی که نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص قوای هوایی این کشور با آن روبرو اند تلاش می‌کند در این بخش چگونه کمک کرده می‌تواند. منپرید وهراه گفته است که افغانستان دارای هلیکوپترها و تیاره های زیاد ترانسپورتی است که به پرزجات نیاز دارند. و افزوده است که کشورش تا چند هفته دیگر پس از ارزیابی در مورد پیشنهاد فراهم کردن هزینه ترمیم تیارات قوای هوایی افغانستان تصمیم اتخاذ خواهد کرد. قوای هوایی افغانستان بسیاری از تیاره هایش را در زمان شوروی سابق به دست آورده است. کشورهای غربی که اردوی افغانستان را حمایت مالی می کنند، بنابر تحریم ها بالای روسیه نمی توانند با این کشور در قسمت فراهم آوری تیاره به قوای هوایی افغانستان وارد معامله شوند. هند مکلف به رعایت این محدودیت نیست، اما جدا از اهدای 4 هلیکوپتر جنگی به افغانستان در قسمت کمک بیشتر نظامی به این کشور به میل است و میگوید منابع کافی ندارد و کمک انکشافی به افغانستان را ترجیح می دهد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید. سال جدید تعلیمی امروز در مناطق سردسیر افغانستان با نواختن زنگ مکتب آغاز شد. مسئولین در ولایت غور میگویند که حدود 25,000 شاگرد جدید الشمول را در مکاتب جذب کردند. عبدالقدیر غفوری در این مورد از غور گزارش دارد.
زنگ مکاتب امروز در غور نواخته شد، ولی مسئولان محلی از ناخوشنودی هایشان در امورات معارف صحبت کردند. سبقت الله اکبری رئیس معارف غور هرچند از جذب حدود 25,000 شاگرد جدید شمول که 40% آن را دخترها تشکیل می‌دهد در مکاتب این ولایت خبر داد، اما تاکید کرد که معارف این ولایت هنوز هم به چالش های فراوانی دست به گریبان است. آقای اکبری اضافه می‌کند حدود 40% از معلمین را هنوز هم فارغین صنف 12 تشکیل می‌دهد و همچنان به گفته ای وی به دلیل کمبودی بست در حال حاضر بیش از 2200 سنفی درسی در سرتاسر این ولایت بدون سرپرست می باشند.
پلانی را که ما برای سال تعلیمی 1396 در نظر گرفتیم، بالای 25,000 طفل باید ما در سال تعلیمی 1396 به مکاتب جذب داشته باشیم. ما همچنان در مورد معلمین دقیقا مشکلات در معارف همه یکسان هست و مخصوصا در غور. اول خو کمبودی بست های معلمی هست که ما چندین باری مسئله را با رسانه ها صحبت کردیم که بالای 2200 سنفی درسی ما هم اکنون خالی از بست های معلمی هست.
به گفته رئیس معارف غور در حال حاضر 75% از مؤسسات تعلیمی در این ولایت فاقد تعمیر، خیمه، آب یا شامیدنی و سایر سهولت ها می باشد. موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول و مخالفین مسلح دولت از نگرانی های دیگر مسئولان معارف در این ولایت است. آنان میگویند که این ناامنی ها مخصوصا در ولسوالی های پسابند، 400، شهرک، دولینه و قسمتی از تیبره بیشتر مکاتب را زیر شاه قرار داده و مانع حضور شاگردان در مکاتب میگردد.
وجودیت افراد مخالف نظام و حکومت هست، یکی اختلافات ذات البینی در ولایت غور هست که هم اولیای شاگرده، هم شاگرده و هم تاسیسات تعلیمی و تربیتی را در اطراف جدی به خطر و به مشکل مواجه کرده و من حیث یک چالش بسیار عمده فرارای تعلیم تربیت در غور وجود داشته.
در همین حال غلام ناصر خازه والی غور نیز وضعیت معارف را در این ولایت قناعت بخش نخوانده و از مسئولان این نهاد خواهان توجه جدی در کیفیت درسی مکاتب شد. در حال حاضر در ولایت غور به تعداد 816 باب مکتب وجود دارد که در سال گذشته بیش از 215,000 شاگرد در این مکاتب مصروف آموزش بودند که از این مجموعه بیش از 83,000 تن را دختران تشکیل می‌داده است.
شنیدید که سال جدید تعلیمی امروز در مناطق سردسیر افغانستان آغاز شد. در مراسمی که امروز به این مناسبت در کابل راه اندازی شد، معاون دوم ریاست جمهوری از مردم خواست تا به آموزش فرزندانشان توجه بیشتر کنند. در همین حال اداره حمایت از کودکان یا Save the Children میگوید 3.7 میلیون کودک افغان از مکتب رفتن معلومند. جزئیات بیشتر در این مورد را در برنامه های فردای رادیو آزادی شنیده می توانید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
یک محکمه لوکزامبورگ دیروز تقاضای ایران را رد کرد که 1,600,000,000 دارایی منجمد شده این کشور آزاد شود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
یک محکمه لوکزامبورگ روز چهارشنبه تقاضای تهران مبنی بر آزاد ساختن 1,600,000,000 دارایی منجمد شده این کشور را رد کرد. ایالات متحده آمریکا مدعی است که این مقدار پول باید برای قربانیان حملات 11 سپتامبر با عنوان جبران خساره پرداخته شود. قاضی محکمه حکم داده است که در حال حاضر این دارایی ایران در لوکزامبورگ منجمد باقی بماند. به گفته قاضی روی آزاد ساختن این مقدار پول منتظر حکم جداگانه در خصوص جزئیات آن می باشد. یک قاضی در شهر نیویورک آمریکا در سال 2012 میلادی حکم داد که ایران باید 7,000,000,000 برای خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر و آنان که املاکشان تخریب شده بپردازد. استدلال قاضی این بود که ایران با دادن مجوز برای اعضای شبکه القاعده به این گروه کمک کرده تا از قلمرو این کشور سفر کنند. ایران این اتهامات را رد کرده و از پرداخت جبران خساره ابا ورزیده است. وکلای مدافع در این قضیه تلاش کردند که ایرانی ها با 1,600,000,000 دسترسی پیدا کنند. این پول در حال حاضر در یک شرکت مالی مستقر در لوکزامبورگ منجمد می باشد. میلیاردها دلار دارایی ایران در بخشی از تلاش‌های برای کشاندن ایران به توافق اتمی در آمریکا و اروپا منجمد شده بود که این توافق بالاخره بین ایران و کشورهای مقتدر جهان در ماه جولای سال 2015 میلادی نهایی شد. اما با وجود این توافق باز هم برخی از دارایی‌های ایران منجمد باقی ماندند.
رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.